درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې سات کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو خو لومړی د دې سات خبرونه واوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې هیواد به د طالبانو پر مشرانو د القاعده شبکې بنسټګر اسامه بن لادن پرتله لا لویه جایزه وټاکي نوموړی پرون ناوخته د دلوي په شپږمه نیټه په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل اوس یې واوریدل چې طالبانو تر راپور شویو شمیرو زیات امریکایي یرغمل نیولی دي که دا خبره رښتیا وي دوی باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو لپاره سمدستي یوه ډېره ستره جایزه وټاکي شایي له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره یې ټاکلې وه په امریکا کې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ د طالبانو د خپل یوه غړي خان محمد د خوشي کېدو په بدل کې دوه امریکایي بندیان راین کوربټا او ویلیم مکنټي آزاد کړل او هغوی امریکا ته ستانه شول د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دوه نور امریکایي اتباع جورج ګلزمن او محمود شاه حبیبي له هم د طالبانو په بند کې دي خو طالبان د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د نیولو خبره ردوي طالبانو تر دې دمه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه ګواښ په اړه څه نه دی ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن سهار یک شنبه په کابل کې له طالب چارواکو سره ولیدل د ایران د مهر نیمه دولتي خبری آژانس د راپور لمخي عراقچی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او نورو مسالو خبري وکړه په دې کتنه کې امیر خان متقی د ایرانی پلاوی هرکلی وکړ او ویل هیله لري چې دا کتنه د دواړو خواو د اړیکو په لوړولو کې مرسته وکړي عراقچی هم وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سادی تجارتی او سیاسی اړیکې په شکه چدی او هیله لري چې په دې سفر کې به وکولای شي د دواړو خواو د ملي ګټو لپاره اړیکې تر ممکنه حده لوړې کړئ شي دا له هغه وخت چې عراقچی د ایران د بدلون چارو وزیر ګبرل شوی افغانستان ته د لومړی سفر دی له د سره د اقتصادي فعالانو یو ټیم هم ملګری دی د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې په ترنګ کې د نارامه وضعیت په اړه وویل چې د اردن او مصر په څیر هیوادونه باید د زیاتو فلسطینیانو کوربتوب وکړي ډونالد ترامپ نن وویل چې د اردن له پاچا ملک عبدالله سره خبرې کړې دي او غواړي چې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح سیسی سره هم وغږیږي ترامپ چې په الوتکه کې له خبریالانو سره خبرې کولې د اردن د پاچا په اړه وویل غواړي چې هغه د دا خلک خپل هیواد ته وروبولي د متحده ایالاتونو ولسمشر په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل چې د غزې اوسیدونکو به د هیوادونو ته څنګه ولېږدول شي یوازې دومره وویل چې دا کسان کېدای شي د لنډ یا اوږد وخت لپاره دغه هیوادونو ته لاړ شي او د اوکراین ولسمشر وایي چې ډونالد ترامپ د جګړې د پای ته رسولو په اړه خپل ژمنه عملي کولای شي خو یوازې په هغه صورت کې چې کیف په هر ډول خبرو کې ګډون ولري ولادیمیر زیلینسکی د شنبه په ورځ د مولداویا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې اوکراین په مذاکراتو کې ګډون ونه کړي دغه طرحه بریالۍ نه وي ځکه چې روسیا د جګړې پای ته رسیدل نه غواړي خو اوکراین غواړي جګړه پای ته ورسوي
ترشنه آسمان لاندې
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروان ما د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم په افغانستان کې ځینې پیښې چې که ورته توجه وشي نو مخنیوي کېدای شي هر کال د ډیرو انساني مرجوبلو او مالی تاوانونو د پیښې سبب کیږي د غاز او سکرونیول د غاز د ډبو چاودل د برښنا شارتي او اور اخیستنی په افغانستان کې تربل هر وخت نن سبا ډیری پیښې شي په ځانګړي ډول په ژمي او د حواله سړیدو سره هر کال د غاز نیولو پیښې لا ډیری شي په همدې اونۍ کې مو له هرات ولایت څخه د دغه ولایت روختون د سرچینو په خول راپور درلود چې په تیرو دوو میاشتو کې یوازې په هرات ولایت کې د غاز نیولو 123 پیښې ثبت شوې دي د ګاز نیولو ترڅنګ د سکرو په اثر هم ډیر کسان له خطر سره مخامخ کیږي، مسمومی شي. همدارس په افغانستان کې د برېښنا د شارټیو له کبله د انساني تلفاتو ترڅنګ ډیر مالی تاوانونه پیښ شي. ډیری افغاني کورنۍ د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره له ګاز او د ډبرو له سکرو څخه کار اخلي، او وخت نا وخت داسې ناوړه او بدې پیښې پیښیږي چې لکه بلې انساني تلفات رامنځته کیږي. بېوزلي، د سونګ موادو د کیفیت خرابوالی او تر ټولو زیات بې احتیاطي د دغو پیښو اصلي دلایل ګڼل کیږي. موږ غواړو چې په دغو پیښو له خپلو درنو او متخصصو میلمنو سره خبرې وکړو. ممکن د دوی خبرې له تاسو سره مرسته وکړي چې له دا ډول پیښو ځان وساتئ. نو هیله ده چې د خپرونې په ترڅ کې به ټلیفون هم وکړئ که پوښتنې لري، زموږ درانه میلمانه به ځواب درکړي. داخله متخصص ډاکټر فریدالله عمری له افغانستان څخه راسره دی د ټلیفون لري، او د برېښنا متخصص انجینیر عبدالخالق نوري په جرمني کې دی، له هغه ځایه راسره دی. انجینیر صاحب نوري یوازې په جرمني کې 15 کاله په خپل برخه کې کار کړی دی، په ډیرو نورو هیوادونو کې هم کار کړی دی. په دې برخه کې ډیر معلومات لري، خپلې تجربې به هم را سره شریکې کړي. په دې به هم وشخیږي چې ولې انسان برق نیسي، څو وکړو چې برق مو ونه نیسي، یا له شارتوی ځان خلاص کړو. تاسو ته معلومه ده چې په دې تیر کال کې، یعنی تیر کال د میلادي می منظور دی، شمسی نه شمسی لا روان کال، د افغانستان په سپین بولده کې، کابل کې، څو ځای په هرات کې، مزار شریف کې، بیلابیلو ځایونو کې د برق د شارتې له کبله په بازارونو کې اور لګېدلی دی، او ډیر دوکانونو ته تاوان اړولی دی. دا چې په کورونو کې څومره دا ډول پیښې شوي دي، د هغو حساب نشته، بېشمېره زیاتې به شاید دا ډول پیښې وي. په هر حال دواړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب عمری، که لومړی تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې کله چې په یوه خونه کې ګاز خپور شي باید اولین کار مو څه وي؟
که چیرې په یو خونه کې یا په یو اتاق کې یو کس په ګاز نیسي، یعنی موږ طبي په دریک کې ورته ګاز گرفتګي وایو، او پښتو کې ګاز نیول ورته وایو، چې تاسو مخکې په دې باندې رڼا واچوله چې دا کېدلی شي د ګاز له امله وي، یا هم د سکرو د له امله وي، یا هم نور د سون مواد چې دي لرګیو په شمول دې له امله وي. یو کس په یو اتاق چې کله ګاز ونیسي، یعنی ګاز نیولی وي، اول کار به زموږ دوي سروان صاحب چې ډېر باید کوشش وکړو چې هغه شخص باید د هغه اتاق نه د باندې را وباسو، یعنی آزاد هوا ته، یعنی موږ به ډېر کوشش کړو چې هغه آزاد هوا ته را وباسو، او دوهم موږ به ډېر کوشش کوو چې دغه شخص هم د باندې آزاد هوا ته را وایستله. سروان صاحب هغې ته به وایو که چیرې هغې شعور درلودله، نو هغې ته د کوشش وکړو، یعنی خبرې کولی شوی او شعور یې په ځای باندې وه، هغې ته به کوشش کوو چې ما یاد به ورته ورکوو، لکه مثلا د لیمو جوس به ورته جوړوو. هدې تر څنګ که چیرې لیمو جوس شتون ونه لري، هغه بوره به په یخ اوبو کې ورته حل کوو، یا د مستو سره هغه به ورته ورکوو، یا نور مایات به ورکوو چې دې سره کومک وکړي. او درېیم دې ته به سروان صاحب ډېر کوشش کوو ورته وایو که چیرې زموږ سره یوه پوپونه یا ډډ بیک آی، یا هم دې اصل یو بل شی وي، هغه ته ورته وایو چې هغه د زړه له تلې هغه پف کوه، تر څو پورې چې په کافي اندازه کاربن خارج کړي، یعنی کاربن اکساید او اکسیجن واخلي. او څلورم دا که چیرې دغه شخص خپل شعور د لاسه ورکړی وه، یعنی خپله په شعور نه درلود، په کوما حالت کې وه، نو په هغه حالت کې هغه په طبي اصطلاح چې هغو ته موږ د سی پی آر پروسه وایو، هغه به ورته عملي کوو، او هر څه عاجلتر به دغه ناروغ د دې تر څنګ چې خوله په خوله به تنفس ورکوو، سی پی آر به ورته کوو، دغه به ژر نږدې روغتیایي مرکز ته رسوو، تر څو پورې چې هغه هلته په کافي اندازه باندې اکسیجن واخلي او ده سره کومک وشي. سروان صاحب:
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، بله پوښتنه هم له تاسو څخه کوم، بیا به د برق په ارتباط انجینیر صاحب نوري ته ورشمه. اخه دا ده چې دا مې اوریدلی دي چې دا خبره څومره دقیقه ده، وای کله چې په کومه کوټه کې، کومه خونه کې ګاز خپور شوی وي، تاسی برق ملګوي ک ګروپ هغه کوټه لري برق لري نو ګروپ ملګوي ځکه چې امکان لري چې ور بل شي او بل دا چې کړکۍ باید فوراً خلاصې کو چې غاز ووسی دا دوه خبرې څنګه دي
فوراً صاحب لکه څنګه چې تاسو ورته وویل وویل چې په یو اتاق مثلا غاز خوشی شوی دا خو دا پیښې خو په افغانستان کې ډېر رامنځته کیږي اول چې اتاق کې چیرې تیارې وي چې موږ ځو اول برق لګاو که برق نشته موږ هغلته لایټر هم کم دی او موږ کوشش کوو چې مثلا لایټر ولګاو یا مثلا بر اور لګید ولګاو نو دا کار به هیڅ کله هم نه کوو ځکه هغه د برق لګیدل هم د دې باعث کیږي اکثر اوقات چې دغه کور او دغه اتاق یا دغه خونه مطلق په اور باندې تبدیل کی او دا کار به نه کوو نه به یعنی د لایټر نه استفاده کوو نه د برق لګول نه او دې تر څنګ به ډېر کوشش وکړو چې لکه څرنګه چې تاسو هم ورته وویل چې ژر تر ژره پورې هغه کڼکۍ خلاصې کړو چې آزاد هوا یعنی اکسیجن راشي کله چې موږ د ګاز نیولو څخه څاروان صاحب خبرې کوو هدف مو دغه ده چې مثلا په پراخه پیمانه سره په هغه اتاق باید اکسیجن موجود شي یا پیدا شي تر څو پورې چې هغه کسان چې د ګاز نیولو په واسطه باندې مسموم شوي دي یا پاغه اتاق یک هوا خراب ده یعنی د مسمومیدو حالات را منسته کهی هر حالات باید منز لارد شی او ورست دیگه نه دیگه اتاق بخواه استفاده باشی خپل خبر را تولوام رزم بیا هم اصل موضوع تا چی دتاس چوی نبا پاغه اتاق چی ره شوی بی نبا لایتر نه استفاده کهو او نبا هم او از جر تر جر با کوشش کهو چی دیگه اتاق کنکه او درازه ور تخلاص کهو تر چود موگ بودی باشت پاره
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب عمری انجینیر صاحب نوری په افغانستان کې د برېښنا شارتي ډیر زیات دي برېښنا ولې شارتي کوي
سلامونه سروان صاحب تاسو ته تاسو همکارانو ته او ټول لیدونکو ته هیله منم چې تاسو ټول صحت او سلامت اوسئ د شارتي عوامل ډیر زیات دي اول زاړه لینونه چې دغه کوشه چلمه خراب سی لوس پاتې کیږي او هغه دواله نه چې سره نږدې سی شارتي کوي دوم شارتي په دې باندې رامنځته کیږي چې هغه برقی لینونه ډېر سورتوي طاقت نه لري واړه نری مزه کشکړي او دغه ګرمي کې او د ګرم په تیرېدو سره پوخ خپل پوښ راس ورکوي او شارتي کوي یا مثلا شارتي هم په دې باندې کېږي چې سړی پیزونه غټ په کور کې هغه کې ځای په ځای کې او په کور کې چې شارتي کې باید پیزونه والوزي دا چې پیزونه نه والوزي پیزونه چې قوي وي بیا دا شارتی هغه باعث کیږي چې ور هغه کور ور واخلي
بله انجینر صاحب تاسو ول چې مزي یا سیمونه باید نری نوي په ځینو مواردو کې البته دا باید د ته پکاتو چې څه استفاده کوو مثلا ک اوتو کوو چې نسبتا زیاته انرژي ته ضرورت لري زیات برق ته ضرورت لري سیمي هم باید اوسه ډبلي موږ د ځینې برقي وسایل وینو د ځینو سیمونه ډېر نری دي ځینو ډبل وي دا د دوی هغه قوت ته یا غلي انرژي مصرف ته پکاتو سیما مغه رقم ورته انتخابي شي همداسې ده
اصلا که یو توی یا څورته نور برقي هغه چې سړی په خپل اخلي هغه فابریکای چې تولیدوي دغه مزای ورته حسابوي او هغه مزای ورسره هغه کوي اما که موږ غواړو چې ساکت ته برق ورکړو د مثال په توګه یو کور نوی لندونه کیږي هغه لپاره باید یو برقي حساب وکړي چې دلته به څومره مصرف کیږي چې زه دغه سیمه قوي مزای ور واشوم ځکه په ساکت کې خو سړی یو وخت هغه څورته برقي وجاق وکړي هغه سړی چې کور ګرم کې یا سړی کولی سي چې وځو په کې وصل کې یا مختلف نور اسباب چې ډیر زیات برق کاروي هغه کې دغه باید ډیر لوړ هغه طاقت ولري یعنی اقلا 14 امپیر هغه برخ د برخ هغه توان ولري چې د هغه په 200 ولټو کې 14 امپیر برخ تیر کی. نو په دې لحاظ باندې دغه کولی شي چې سړی طاقت واخلي، اما مزه چې ډېر ضعیف وي د لینونه ګرمېږي، ګرمي چې ګرم شي بیا نو فیوز الوزي او که فیوز ونه الوزي ځینې خلک دي چې ډېر پرمختللي هیوادونه هغه دریمه نړۍ کې هیوادونه کې هلته فیوز ډېر قوي کوي چې ونه الوزي. او دغه
لویه غلطي ده،
دغه لویه غلطي ده.
انجینر صاحب بیا هم ولی یو انسان برق دیسی؟
او اول خو برق چې د سوشل ورټ برق لري نو دیغه سایکل او دیغه ډیر لري، خو کله چې سړی برق ونیسي او په خپل د وجود انسان د وینې چلري د کم حادی دی برق ته پاره ده، نو دغه حرارت تولیدوي او وینه وچوي او سړی مرګ ته اړ کوي. نو په دې لحاظ باندې زه خلکو ته دغه مشوره ورکوم چې که تاسو غواړئ چې د برق نه ځان وساتئ او هغه لوس سیم په لاس کې منسئ چې برخي او د هغه هغه نه فاصله واخلئ چې تاسو صدمه رسوي. هغه مثلا یو فیوز چې والوزي دغه په علت پسې باید وګرځي چې ولې د فیوز لوتلی دی، او امکان لري چې چیرې په کور کې یو سیم شارتي کړي او د شارتي باعث دی کېږي چې هغه سیم برق ولري، نو دغه نه باید سړی فاصله واخلي چې سړی برق ونیسي. اما برق لوړوالی یې فرق لري چې که 200 ولټه برق ولري هم سړی وژني، او که 300 ولټه برق ولري 300 ولټه برق ولري هم سړی وژني. نو په همدې لحاظ سړی باید ډېر فکر وکړي چې کوم برقونه سره سړی تماس ونیسي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په دا ډول پیښو خبرې کوو چې مثلا که څوک ګاز ونیسي، سکاره ونیسي یا برق ونیسي نو باید څه وشي، او که څوک مثلا ګاز یا سکرو نیولی وي نښې څه دي. زموږ مېلمانه دي ډاکټر فریدالله عمری او همدارس انجینیر عبدالخالق نوري. ډاکټر صاحب عمری، تاسو مخکې د ګاز نیولو نښې بیان کړې، د که څوک سکرو نیولی وي زغالو نیولی وي د هغه او هغه څوک چې ګازو نیولی وي څه توپیر شته، نښې څه دي؟
بیا هم جناب روان صاحب، لکه څرنګه چې تاسو وویل، موږ دغه تشخیص تفریقي نشو کولای تر هغه پورې چې بیا مو ورسره په ټوکسیکولوژي ته د هغې وینه نه وي لیږلې. لیکن یو شخص په اوایلو کې چې کله هغه په ګاز باندې مسموم کیږي یا هغه ګاز نیسي یا دې تر څنګ تاسو خبره چې هغه د زغال سنگ یا هم د ټایرونو په حساب باندې د سون له امله هغه مسموم کیږي، او یا هم ځینې کسان په پټو خونو کې جنریټور تر څنګ ناست وي، یا هم داسې ګراجونه دي چې په هغه کې هوا بنده وي او هغلته موټر د 15 یا 30 دقو لپاره چلانوي یا د هغې په واسطه مسموم شوی وي، موږ دغه توپیر نشو کولای. خو په عمومي شکل سره په همدغه مسمومیت د ګاز کې چې موږ یوازې هلته د ګاز نوم اخلو، هغه یو متل هم دی سروان صاحب چې وایي په یو کلي کې وایي یو نفر نیولی او غل، بیا هغې ویلي وو چې غلک ټول دي خو رنګه د ما بده ده. اوس مسمومیت ډېر شیان رامنځته کوي، خو یوازې دلته ګاز مطرح کوو. نو کله چې یو شخص په د همدغه مسمومیت له امله چې ګاز نیولی وي یا که بل د سون مواد نیولی وي هغه په دې مسمومیت باندې اخته وي، اول به دغه شخص د سردردۍ نه شکایت کوي، یعنې د سرخوږ نه به شکایت کوي و چې ډېر شدید سر میخوږیږي. دوهم هم همدغه شخص د ضعیفۍ د بدن نه شکایت کوي چې بدن مې ضعیفه ده، یعنې دې توانایي نه لرم چې هغه دروازه خلاصه کړم. دریم سرګیچه بوي. څلورم کیدای شي همدغه شخص ته زړه بدوال استفراقات پیدا شي. پنځم هم دغه شخص کیدای شي نفستنگی ورته پیدا شي. او شپږم هم په همدې حالت کې که چیرې پاتې شي خپل شعور هم د لاسه ورکوي. خو دلته موږ دا توپیر نشو کولای سروان صاحب چې ووایو چې دا به د څه شي په مصومیت کې رامنځته شوي چې دغه حالت دغه شخص دغه حالت رسولی ده، نو هغه بیا وروسته معلومه کېږي. خو په عمومي سطحه دغه نښې نښانې چې کومې ما وښودلې دا د ټول ګاز په مصمومیت کې یا د ټول سوان مصمومیت کې دغه شی رامنځته کېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، کوم یو ډېر خطرناک دی، ګاز نیول او دسکرو نیول؟
خطرناک سروان صاحب دواړه دي، لیکن ډېرې پېښې چې رامنځته کېږي که چېرې موږ یو څېړنه وکړو او هغه ارقام راټول کړو نو دغه د ګاز نیولو نه ډېر رامنځته کېږي. ځکه خپله باندې دغه موږ چې کله د کاربن مونوکساید نه چې دا خپله باندې یو ګاز دی ادې نه نوم اخلو، نو خپله دغه کاربن مونوکساید چې ده دا یو بیرنګه او بی بویه ګاز ده. یعنی هغه کسان که چیرې په اتاقی ژمی ده هوا وسړه ده په افغانستان کې په اکثریت ولایتونو کې، نو کله چې دوی دغه بخارۍ مابین کې ږدي د ګازي بخارۍ او دې شاوخوا ته دغه خلک ورټولیږي د دې په خاطر چې ځانونه ګرم کړي او د یخ هوا څخه یې وساتي، نو کله چې دغه ګاز تنفس کوي دوی په خپل احوال کې نه پوهیږي. ما درته وویل چې وروسته دغه نښې نښانې رامنځته کوي، ځکه دغه د کاربن کله چې همدغه پادو د اکسیجن په موجودیت کې دغه ګاز داخل د اتاق سوزي د کاربن مونوکساید ګاز تولیدیږي، نو کله چې دوی د تنفس کوي دوی نه پرې پوهیږي او وروسته هغې نه هغه نښې نښانې را پیدا کیږي. خو اذغال سنگ یا هم د نور اذغالو هغه اکثره دغه کسان چې مسموم کېږي هغه په ویلو کې هغه حکایه کوي. سروان صاحب وایي چې دغه بخارۍ دود کوله یا هغه اذغالو چې موږ ورچولي وو بخارۍ ته د هغې نه لوګی را پورته کېدله، وروسته د هغې نه دا مشکل موږ ته رامنځته کوي. یا هم په سندلۍ کې که چیرې هغه اذغال چې په ایرو کې پټوي او په سندلۍ کې ږدي هغه دی خپله باندې حکایه کوي وایي چې دغه دونه لوګی پورته کېده وروسته د هغې نه موږ ته دا مشکل پیدا شو. خو لیکن اکثریت کسان چې ګاز مسموم کړي وي دوی دغه حکایه نه کوي، ځکه دوی وایي چې موږ د ګرمېدو دپاره ناست، موږ هېڅ پوه شوي نه یو چې موږ څه رقم مسموم شوي یو او په خپل ځای کې پراته وي. حتی بعضې کسان اکثره ته شفاخانې پورې هم نه رسېږي، ملته یې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی وي. خو په عمومي صورت دا ویلی شو چې د ګاز نیول د هغه خبره سخت و شدیدي نظر ته غالو او نور د سوان مواد څخه.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب عمری. انجینیر صاحب، په افغانستان کې د برېښنا د شارتۍ له کبله د اور لګېدو پیښې ډېرې زیاتې دي، ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟ دغه سیمکشي چې په ودانیو کې کوي دا معیاري نه وي که کوم بل سره؟ او ستاسو سپارښتنه ورته څه ده چې له دا ډول پیښو مخه ونیول شي؟
په افغانستان کې باید یو قانون د ده دپاره رامنځته شي چې د لندوانی کې یو مقررات رامنځته کړي چې مقررات څه رقم کې یو د بین ملي مقررات موجود دي. اول سیمکشی چې کېږي د کور کې د مثال په توګه 2.5 میلی متر سیم غټوالی باید ولري په کور کې چې لندوانی سړی کوي. بیا د کور کې دغه څراغونه چې چلانېږي دغه دپاره مخصوص د لینونو غټوالی ته ضرورت شته. او ضمناً دغه ساکتونو ته مخصوصا سیمونه چې هغه 2 میلی متر دي ځکه هلته په لویه کچه طاقت انتقال کېږي هغه طاقت باید برق هغه وکړي. او ضمناً فیزونه باید ضعیف وي د هغه دپاره چې که یو شارتي رامنځته شي د فیزونه باید والوزي، نه یې د دپاره چې هغه په کور کې هغه اور بل شي. نو په همدې لحاظ باندې ډېر شایانو ته باید یو برقي فکر وکړي، یو برقي باید دغه روزنه ولري چې لندوانی کوي د هغه کې څه ورته وایي څه شی باید مراعت کړي. زه د اوسني شرایطو کې چې د شل کلن جمهوریت په وخت کې افغانستان ځوانانو ته ډېره روزنه ورکړې ده چې د اوس تښتي د دغه دپاره یو لوی هغه لرم څه ورته وایي ماتم لرم ورسره چې دا بلې هغه دغه افغانستان کې د شرایط نه مراعت کېږي چې دا خلکو ته د تنفس زمینه برابره کړي چې هلته دغه کار وکولی شي. د مسله کې چې زده کړې له فني پلوه خلکو ته خدمت ورسوي دغه متاسفانه نشته. حتی په المان کې یو دوه تنه تخنیکران راغلي وو چې ما کار ورته پیدا کړ. زړه مې درد کاوه، له یوې خوا دوی بېکاره وو، له بلې خوا یې د دې لپاره چې د افغانستان کې هلته کار نشته دوی دې خود راغلي. نو په همدې لحاظ باندې زه داسې فکر کوم چې پنی خلکو ته باید وظیفه ورکړي تر څو چې دغه خلک وکولی شي چې په وطن کې له پنی پلوه.
بله صاحب، بله انجینیر صاحب، یو شی چې زه ورته متوجه شوایم، البته ما د برق په برخه کې ډېر دقت هم نه دی کړی، په وطن کې به زموږ په کور کې یو فیوز یا به دوه یا به نهایت درې و، فکر کوم زیات نه و تر څه حده چې مې په یاد شي. خو دلته که هر خونه دې دوه دوه حداقل فیوزونه لري، د فیوزونو شمیر هم فکر کوي چې مهم دی؟
و د فیزونو د مثال په ده که تاسو که به یو برقي اجاق ولرئ، هغه درې فازه برق غواړي، هغه درې فازه برق باید په نورو ځایو کې مصرف نه شي، یعنی دغه فیزونه باید هغه دپاره هغه وسنجول شي. که د اجاق دغه برقي دیګدان خراب شي، باید دغه ټولې برقي فیزي والوزي. او د کور دپاره د مثال په توګه سړی چې غواړي چې بیا په کور کې یو نظم راولي، د مثال په توګه زه یو د کیناستلو کوټه کې غواړم چې یو نظم راغکمه، باید همدغه برخه کم کم ګل کمه، نه یوازې دغه نور ټول برقونه نه باید لاړ نه شي. نو په همدې لحاظ د هر کور دپاره د څراغونو دپاره باید بیل فیوز موجود وي، او په هر کوټه کې باید د هغه برقي اندازې دپاره کمپیوټر کاروي، که څوک برقي اجاق کاروي، د دغه دپاره باید هغه فیوزونه باید تفاوت ولري. او همدې ته ورته د ډیرو مهمو کارونو دپاره چې هغه باید برخې هیڅ قطع نه شي یا صدمه ونه رسېږي، هغه دپاره باید مخصوص فیوز موجود وي. نو په همدې لحاظ په المان کې په هر کور کې، دغه کور کې چې زه اوسېږم، شپږ کوه فیوز برق دلته موجود لري.
ډېر زیاته مننه کوربدن. اوس به ورشو اورېدونکو ته وګورو چې زموږ ترانه اورېدونکي د موضوع په اړه څه پوښتنې لري یا څه نظر لري. لومړنی اوریدونکو ته به ورشو. مهرباني کوي، آزادي راډیو.
سلام علیکم سروان صاحب، جوړ یاست؟ بخیر،
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
پښتنه خمیره ډاکټر صاحب څخه دا ده چې موږ خو اطرافي سیمو کې یاستو، او دلته مثال خدای نه خصه د المریض شمسی خو موږ لرو، اوبه لرو، نو اوبه راپورته کوم ځکو ته کوم وخت خامخا اورېدلیم دې سپیک راغلی دي، خلک برق نیولې دي، او چا خو ځوان له لاسه ورکړی، څوک بیا سي دي خدای پاک بس جوړ کړی دي. مثال دا برق تاثیر دومره نه پکې کړی. په اول سپارښتنه به ډاکټر صاحب باید موږ ته وکړي چې یو څوک دغه برېښنایي شمسي ونی او موږ باید څه اقدام وکړو، څه وکړو، چې نه کار واخلو، که دغه موضوع ته تشریح کړي ډېره ځواني به وي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان چې ټلیفون دې وکړو. بل اورېدونکی هم لرو، تاسو هم ځان راوپیژنئ. نه، ټلیفون یې قطع شو. لومړی نو ډاکټر صاحب تاسو ورته ووایاست، انجینیر صاحب بیا له تخنیکي نظره په دې خبرې وکړي، که څوک برق ونیسي تبان چې ډېر ژوبلی شي، څه وکړي باید سړی؟
تروان صاحب، لکه څرنګه چې زموږ نصري ورور نصري صاحب ورور د هلمند نه اړیکه نیولې وه، که چیرې یو شخص برق نیسي، یعنی هغه که خپله باندې د شمسیو برق وي، یا هم د جنریټور برق وي، یا نور هم طالع هم برق وي، نو موږ باید لومړی قدم کې ډېر باید کوشش وکړو چې په هغه شخص باید ورنږدې نه شو، تر څو پورې چې هغه برقي وسایلو چنه چې هغه برق نیولی ده، که هغه مثلا عمومي لاین وي یا سه ساکته وي یا مثلا بل لاین راغلی وي، هغه باید قطع کړو، تر هغې پورې باید په ناروغ باندې ناروغ ته ورنږدې نه شو. وروسته له دې څخه چې موږ مطمئن شولو چې هغه برقي جریان مو قطع کړی دی، او دې تر څنګ په ډېر باید کوشش وکړو چې هغه به چې کله هغه قطع شولو، دغه ناروغ دغه کس چې برق نیولی ده، دې نه باید ځان مطمئن کړو چې آیا دغه تنفس لري که نه. که چیرې دې نو دغه کس چې برق نیولی ده تنفس نه درلوده، نو موږ باید په دې هڅه کې واوسو چې هغې ته خوله په خوله باندې تنفس ورکړو، یعنی هغې ته نفس ورکړو، او دې تر څنګ هغه د سی پی آر پروسه چې هغه یو ایمرجنسی یو عاجل یعنی پروسه ده چې هغه د طبابت له خوانه هم ترسره کېدل طبیبان خوانه هم ترسره کېدلی شي په ناروغ باندې او د عوامو خلکو له خوانه هم ترسره کېدلی شي تر څو پورې چې دغه د ناروغ زړه بېرته دوباره حرکت پیدا کړي دا پروسه به ترسره کوو او دې نه علاوه څلورم قدم کې تاروان صاحب د ورور ناصري ورته داسې وایم چې دا کارونه دې چې کله وکړل نو بیا کوشش وکړه چې د ناروغ د هغه کس څخه چې برق نیولی که چیرې د برق شدت ډېر وي او د هغې جامې او لباسونه یې په تن کې سوي وي هغه هر څه زر تر زره د هغې د دان څخه لرې کړه او په هغه باندې یوه پاکه روجایي یا پاکه تکه واچوئ او وروسته یې روغتیایي مرکز ته ورسوئ. خو موږ اکثره داسې پېښې لیدلي ساروان صاحب د ناصري ورته دا وایم چې وروسته په دې باندې انجینر صاحب هم رڼا اچوي چې یو کس برق نیولی دی یعنې د هغې تر څنګ بل نفر د هغې لاس واچولی دی هغه یې هم ورته راچپه کړی ده. ګران په دې اساس باندې اول اقدامات هم باید دا وي چې هغه جریان د برق هغه که لود سیم وي که مثلا که بل ساکټ وي یا بل عمومي لاین وي هغه باید قطع کړو دغو ساحې نه وروسته د هغې نه په هغه ناروغ کس باندې چې هغه برق نیولی ده په هغه باندې کار شروع کړو. که چیرې دغه کارونه ورسره وکړو همزمان زه مطمئن یم چې یو شخص برق نیولی وي انشاءالله هغه به تر روغتونه پورې رسیږي او هغه به خپل روغتیا هم په مکمل شکل ترلاسه کوي.
بله صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی لرو ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
دغه زموږ خواته دوه کاله دمخه یو سړی و هندار ونیوئ بلال موږ سر نه په خلاصېدی د شمسیانو نو د چر بیا چا بس وکړي چې دا په لنده مځکه کې کښېږدي هلته چې موږ کښېښوئ د چر هغه دوې ورځې دغه شو هغه کار خلاصته و هغه مړ شوی و زما په ټوله د افغانستان په ولس دا غږ دی شمسیانې اوس بېخي ډېرې دي وایي چې دا لس ویرونه پټ کړي او یو ځای چې دا شمشیانو کښې واړي پیدا چې وایي چې پلک خطا کړي یا مولد ته برق وړي یا بل ځای ته وسلام.
ډېره مننه سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته تاسو هم ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
مننه سروان صاحب خو خوشحاله اوسئ پښتون افغان یم لغمان نم.
سلامت اوسئ مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب محترم ډاکټر صاحب دغې باره کښې دې راته معلومات را کړي خپله چې لیدلی دي دغه برق چې څوک ونیسي دغه چې په شګه کښې نه ده دا شګې کښې چې وایي خخ کړلی شي وایي دغه برق یې بېرته ډېر زر دغه کومه سره چې ده په بدن کښې وي دا خوشي کوي دغې برخه کښې دې راته لږ معلومات را کړي چې دا څنګه ده دا خبره او دویم دغې برخه کښې تاداوي څه بیا موجود ده که نه دغې برخه کښې لږ معلومات.
صحیح ده ډېره مننه. اوریدونکي ډېر زیات دي که لطف وکړي چې لنډې خبرې وکړي چې ځواب ته هم وخت پیدا شي. مهرباني کوئ تاسو هم سلامت اوسئ مهرباني کوئ.
مننه خوشحاله اوسېږم محمد نبي احمدي هم بغلان نظر وایي سروان صاحب محترمه په ټوله کښې چې مونږ تاسې وګورو دا برق نیول یا برېښنا نیول خو بدبختي دغه چې که دا سروان صاحب چې افغانستان کښې هر سړی برقي ده هر سړی هغه شپنداره لګوي یا شمسي لګوي یا ژوندی برق لګوي تقریبا دوی خپله دغسې خپل لاس باندې یار کورنۍ وګوره چې افغانستان کښې خو معمول ده دغه هر سړی شنګاوي یعنې بوختي هغه یو سیستم جوړوي هغه سیستم وګوره معیاري نه وي نو داسې فکر کوي چې یو دولتي هغه را شي ورته یو برقي را شي هغه ورته چک کړي ورته وګوري نو په ټوله کښې تېر کال د مونږ کلي کښې هم دغسې یو افغان خبره یو څوک برق ونیو بیا دغه یو ساعت نیم ساعت ریکې خړې بیا بل هغه نه یوړ کابل ته بیا لږ تاداوي پرې وسو خو ډېر وخت کښې ووته اوس هم لږ زرمایي په ده نو په ټوله کښې مونږ ټول برقیان یاستو په دې عرصه کښې باید هغه سیستمونه باید هغه خلکو ته اوس باید هغه خلک استفاده وسي یعنې پیوسونه زیات ولګوي نو په ټوله کښې دغه مشکلاتونه
ډېره مننه سلامت اوسئ کوروادن. یو بل اوریدونکی ملا اورو بیا ځو میلمنو ته مهرباني کوئ تاسو
سروان صاحب محترمه سلامونه اوریدونکو تلا دې وکړي چې روغ جوړ بس
سلامت اوسئ مهرباني کوئ مستقیما پوښتنه کوئ
قربان سم الله دې خوشحاله کړي. یو سلام میلمنو ته وایم سروان صاحب محترمه زما د ډاکټر صاحب عمري څخه دا پوښتنه ده خوشحاله یم چې د غږ اورم د خپل ټلیفون د طریقه زموږ لپاره د فخر افتخار ځای دی چې موږ داسې لوړ لوړ قدرونه لرو په افغانستان کښې د ډاکټر صاحب عمري څخه زما دغه پوښتنه ده محترم سروان صاحب یو خو هغه ګازنیونې دي چې مثال د خبرې په ژمي کښې په دا کورو کښې خلک ګازي بخاري مثال چلاندوي د هغه څخه دغه اکثره د ګاز نیونې رامخته کېږي نو زموږ په منطقه کښې الحمدلله موږ د بوټو څخه استفاده کوو په شاریاتو کښې دغه مشکلات شته دوم ګاز نیونه یا ګیس نیونه دغه د محترم سروان صاحب دلته موږ کویان ورته وایي یا ځینې کسان سانان ورته وایي نو دغه چاته اکثره وخت موږ لیدلي په دا کلیوالو سیمو کښې یا څاروی ورلیدلي خدای نه خسته یا مثال انسان ورلیدلي د دغه سروي د ژغورنې لپاره انسان ورلېدلی چې مثال هغه سروي راوکاږي، هغه انسان راوکاږي، نو په ورانې هلته په هغه څا کې ګیس ونیسي. که مثال د خبرې ګاز دی، د محترم عمر صاحب څخه زما پوښتنه دغه ده چې دغه ګاز نیونه هغه پارسل لري که نه سر لري؟ دغه دلته ستا سروان سا محترمه ډېر ځایونه مو لیدلي دي.
صحیح، ډېره زیاته مننه له ټولو اورېدونکو منندویو. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب عمري ځواب ووایي، لومړی انجینیر صاحب نوري ته زحمت ورکوو. انجینیر صاحب، د دې لپاره چې څوک برق ونه نیسي په نور دنیا کې، که یو څوک معمولي کار هم کوي حتما دستکش په لاس کوي، پلاستیکي موزې په پښو کوي، خصوصا هغه خلک چې کار لري، کار کوي او هغه برق نیسي، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څه وکړي کله چې کار کوي؟ کوم شان رعایت کې چې برق ونه نیسي؟ د برق په مورد کې ځینې وایي چې که ځای وچ وي، وچ لرګی تر پښو لاندې وي، نو بیا یې برق نه نیسي. دا خبرې صحیح دي او که نه دي؟
برقی نیسي که وچ لرګی باندې هغه کې منتها په وچ لرګی باندې برق د هغه وجود نه لاندې نه ځي، اما که یعنی بل چیرې داسې ارتباط ولري منتها هغه برق چې سړی ونیسي، زه داسې فکر کوم هر سړی اوس په افغاني جامعه کې یو پګړۍ په سر وي، د چې څوک پوه سي چې برق نیولی دی، هغه بل سړی د کومک ورسره کې خپل پګړۍ ډېره واخلي، هغه ته هغه ورواچوي راکش دي کې د دغه برق نه. اما زه بیا هم د هغه کومه د هغه څه ورته جنریتورونه که څوک استفاده کوي یا کوم د برق نه دی استفاده کوي، دغه مزي دي که زه کنترول کړي چې هغه لري که نه، لوس دي که نه دي. او لوس برقونه چې هغه لرونه لوس وي، که سړی ورسره تماس ورسي که ونه نیسي، خو هغه همدکه چې لمده یې هغه هم برق نیسي، نو په همدې لحاظ باندې سړی هلته هم هغه سي مشکل پیدا کوي. نو ما هغه پیشنهاد دغه دی چې د برق د شارتي د مخنیولو دپاره دغه مزي نه چې دوی استفاده کوي، دغه مزي باید اصولا برابر وي، یعنی بیخي شارتي ونه لري، لوس نه وي او داسې استفاده ترې وکړي. اما چې برق نیسي، باید یو پګړۍ یا څادر یا هر څه چې د مریض هغه برقي نیول تر شا یې واچوي، راکشي کې یو بل،
یعنی لاس دې نه ورسره لګوي، بلکې یو څادر یا پګړۍ یا شی چې دغه په وسیله دې راکش کې،
که لاس ورسره ورکړي خدای په خپله برق نیسي او تکلیف ورته پیدا کوي. هغه هم نو په همدې لحاظ باندې ډېره مهمه ده چې په پګړۍ یا په څادر یا په بل کومه کې شی باندې، یا کولی شي چې یو بل سیم کور سره یغه تر چاپېره کش کې راکشي کې خوته، او دا امکان ډېر زیات شته، زیات شته. اما وو هر څومره چې د برق وخت کم ور باندې تیر شي، هغه سړي سره لومړی کومکونه سړی ډېر زیات کولی شي. ډاکټر صاحب مخکې چې ورته ویلي چې هغه د تنفس هغه کومکم خوله په خوله تنفس باید ورته ورکړل شي که بې هوشي حالته دی تللی وي، نو په همدې لحاظ باندې یعنی ډېر امکانات شته. خو دغه کارونه دي، زه داسې فکر کوم چې یو ډاکټر چې لومړني کومکونه کوي، هغه سره د دوی هغه دغه هغه یو درس دې واخلي، یا څه ورته وایي یو کورس دی دغه چې لومړی کومکونه سړی څه رقم کوي، او دغه د یو ډاکټر په کومک سره کولی شي چې دوی د خلکې زده کړي.
بله صاحب، په ځینو هیوادونو کې دا جبري دي چې هر انسان باید دا لومړني کومکونه زده وي. دوی اوس نن سبا انټرنیټ شته، یوټیوب شته، په هر ځای کې کولی شي، په ګوګل کې کولی شي پیدا کړي چې لومړني کومکونه څنګه دي، دا خوله په خوله تنفس څنګه ورکول کېږي، نور دا لومړني مرستې څنګه ورکول کېږي. نو که څوک دا امکان لري چې انټرنیټ لري، امکانات لري، ودې ګوري او نورو ته دې هم ورزده کړي، په خپله دې هم زده کړي، نورو ته دې هم ورزده کړي. ډاکټر صاحب عمري، تاسو دې اورېدونکو خبرې واورېدې. یو اساسی سوال به بیا وروسته زما دا وي، اول خو د دوی پوښتنو ته ځواب ووایست. هغه سوال دا ده چې که فرضاً یو څوک برق ونیسي، سخته ضربه یې ولیدله او جوړم شو، وروسته د پسحات باندې اثر څه دی؟ خو لومړی د اوریدونکو د پوښتنو ته ځواب ووایس. یو بل چې مثلا ځینې خلک یې په شګو کې خښوي، دا ډول مالجه صحیح ده او که نه ده؟ صحیح مهرباني
سروان صاحب. لکه څرنګه چې موږ ورور د لغمان افغان صاحب وویل چې بعضې کسان مثلا که چېرې برق نیسي هغه باید په شګو کې خښ شي، نه، دا یوه هم صحیح تازه سمه د خبره صحیح تداوی نه ده. ایدې په ځای باندې چې دغه ناروغ کس چې هغه برق نیولی ده هغه په شګو کې خښوو، که چېرې د هغې په جل کې خدا نخواسته کوم زخم رو وي یا کوم ځای کې هغه زخم شوی وي، نو په هغې ته کېدای شي نور انتانات هم مداخله وکړي. هغې او زیاته ایدې په ځای چې کومک ورسره کړی وي د هغې ژوند نور هم د خطر سره مخامخ کوو. یعنی کېدلی شي چې د همدغه شګو خښولو له امله هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي، یعنی انتانات هلته مداخله وکړي. نو دا یوه صحي او دا طریقه نه ده، د روغتیا د نظره دا هیڅ حقیقت نه لري. او ډیر کوشش به کوو چې دغه معقولې یا دغه معمولې چې په کلیو بانډو کې شتون لري دا به له منځه وړو. لکه څرنګه ما چې مخکې هم وویل او انجینر صاحب هم وویل، او کسان چې برق نیسي اول قدم کې هغه د برق جریان یا مزې چې دي هغه باید قطع شي، دوهم د هغې سره وروسته د هغې نه که هغه شور د هغو شور مختل شوی وي، یعنی خبرې نشي کولی، خوله په خوله تنفس ورکړ شي، او وروسته د هغې څخه هغه جامعې که چیرې د شارتې له امله استوي وي هغه باید ځان جدا شي او په یو پاک رجایي یا پاک صادر کې روغتون ته ورسول شي. لیکن دا کار به هېڅکله هم نه کوو چې هغه به په شګو کې خښوو خدا نخواسته، یا په خاورو کې چې د هغې دغه جریان د برق کم شي. او را بژو سروان صاحب تاسو پوښتنې ته چې تاسو د مخکې بیا هم مطرح کړله، هغه کسان چې برق نیولی وي د هغې صدمات یا تردیز یا هغه تروماوی چې د برق له امله لیدلی وي، نو دا په آینده کې دته کومه ستونزه نه رامنځته کوي. خو اکثره دغه کسان بیا د انزایټي او ډپریشن خواته ځي، دغه صحنه یا دغه حالت په مغزو کې ناست وي، یعنی همیشه وخت ناوخت ځان سره تکراریي که چیرې خدا نخواسته وایي چې هغه فلاني مرسته نه وای راسته کړې، زه خو د برق وژلم اوس به زه نشتم په دې دنیا کې، یا دغه هغه چرتونه دي کېدای د نور په دغه خبره د دماغي ستونزو سره مخامخ کوي. او ایدې نه علاوه بعضې کسان چې سروان ته چې برق نیولی وي هغه په موږ حالت کې هغه ساحهیې چې نیکروتیک کړي وي هغې د هغو هغه یا زخم کړي وي، په عامه ټکه به ووایو چې زموږ معزز او محترم اوریدونکي په دې باندې پوه شي، د هغې نه که چیرې کومانتان مداخله وکړي وروسته دا دغه ناروغ کېدلی شي چې دی ډیر وخت لپاره حتی د هفتو لپاره په روغتون کې بستر وي، خو دا ټول د برق نیولې په بیس کې یا په له امله نه رامنځته کېږي، بلکې دغه هغه انتانات نور ثانوي انتانات دي چې هغه د پغو زخمو کې مداخله کړې ده او دغه ناروغ دې ته اړ کړی ده چې د هفتو لپاره په روغتون کې درملنې لپاره پاتې شي. بېرته راځم خپلې خبرې راټولومه. هغه سروان صاحب همیشه موږ او تاسو وایي چې وقایه بهتر و ارزانتر از مالجه است، یعنی وقایه ډیر ارزانه و ساده و آسانه در نظر مالجه ته، با ډیر کوشش وکړو چې د برق سره همدارنګه د نورو د سون موادو سره باید سربازي ونکړو، هغې سره ټوکې مسخرې ونکړو. که چیرې دا کار کوو سروان صاحب د خپل ژوند سره خدا نخواسته د قمار ویل دي او د
بالی صاحب ډیر مننه. ډاکټر صاحب د بل اوریدونکو دې پوښتنې ته هم که ځواب ووایس چې وایي په ځینو مواردو کې که څوک څا ته کوز شي یو څاروی لوېدلی وي هغه راباسي، بیا دی هم ګاز نیولی لري په کویانو کې یا څاګانو کې هم ګاز شته؟
بله دقیقا فرانس صاحب، دغه اوس یې فعلا زیاتره خبرې پې کوو چې د ګاز نیونه ده، خو هغه د مځکې په سر باندې هغه مواد هم موږ وښودل چې د هغې سون له امله چې کله هغه سوازي یو ګاز تولیدیږي چې هغې ته کاربن مونوکساید وایي. لیکن نور ګازات هم شتون لري لکه د میتان او دو په شمول نور ګازونه چې هغه هم د انسان د ژوند لپاره خطرناک دي. نو په هغه صورت کې که چیرې یو څاروی مثلا په یو کاریز کې او یو کوی کې لویږي، موږ باید بدون له وقفې نه په هغه تخیز ورانه چوو یا په هغه څه ورکته نه شو. په هغه صورت کې موږ باید ډېر کوشش وکړو چې
په حساب باندې هغه لایټ یا هغه چراغ را سره یې او دغه بل شخص هم په پړې باندې وتړل شي ورکته شي تر څو پورې چې هغه څاروي ته هغه په ډېر کم وخت کې یا هغه شخص ته نجات ورکړي. او دې نه علاوه که چیرې ډېر موږ په ډاډه زړه باندې کته کېږو په دغه کاریز یا څاکې نو کېدلی شي چې د موږ هلته نور ګازونه هم شتون ولري او د موږ د مرګ خدا نخواسته سبب هم شي. نو کېدم په دې اساس باندې په اکثره ځایو کې پروان صاحب دا هم یادول غواړم په ډېرو مناطقو کې د کوهي ویل اوس خو برمې مروجې شولې لیکن مشران چې موږ ته حکایه کوي وایي موږ به چې کله کوهي ویل یا کاریزونه به ویل په هغه کې به هم سرنګپرانی کوله یعنې هغه هلته به هم د بارودو لپاره ځای را وکنه ودو پس دغه بارود والوزول اکثر کسانو به دغه بارود بیا چې ورکته کېدل دغه به دغه بوی به د منځه وړل در حال کې چې هغلته خو دغه ګازونه شتون لري. نو داس حالت کې هم که چیرې کوم ځای کې مثلا هلته سرنګ والوزوي یا بمون والوزوي په بعض ساګانو کاریزونو کې هغلته به تا اتو څلوېښت ساعته پورې هېڅ څوک به ورکته نه شي. نور میتودونه هم شتون لري لیکن ډېر باید کوشش وکړو چې هغه شخص ورکته کېږي هم د لوړو نورو اشخاصو سره به په تماس کې په پړې به ورکته کېږي او هغه کوم مشکل چې رامنځته شوی دی هغه به په اساسي شکل باندې حل کوي.
سب یو بل شیم ده چې د غازونو خصوصا په کابل کې چې اوس د تشنابونو لپاره ژور څاګان جوړوي په دغه څاګانو یا کویانو کې هم ډېر غاز راټولیږي او کله ناکله خپریږي. خو پرحال انجینیر صاحب برق چې انسان نیسي څه ورسره کوي؟ سوځوي یې؟ وینه یې ور وچوي؟ د بدن اوبه یې وچوي؟ څه کوي؟
دا بینه خو ډاکټر صاحب په دې باندې ښه پوهېږي چې هغه بینه هغه لري اوسپنه لري او اوسپنه هغه برق انتقالوي نو په همدې لحاظ باندې د وینه وچوي درته نو په همدې لحاظ باندې د دغه مخنیوی باید ډېر ضر وسي تر څو چې یعنې زه په خپله یو چا سره زه مخامخ وم چې برق ونه وه ما چې لکه په پښه مې ووهه یو خواته چې ګلوېږي او بیا بیرته راپورته شو او ځان یې هغه ته مدیر زر مې دغه عمل اجرا کړ. یعنې په خپله وجود ته ډېر صدمه رسي هر څومره چې برق زیات شي سړی وژني سړی وژني دا وژلې همدغسې دي چې دغه سړی ونه وینه وچوي.
ډېره مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب عمری. تاسو دی برق نیولو په عواقب هم خبري وکړي یعنی په وژ محل کې څه صدمات انسان ته رسوي دی غاز نیولو په اړه مو وایست دی غاز نیولو ممکن یو سړی غاز ونیسي حتی به هوش شي روغتون ته لاړ شي مالجه وکړي آیا د منفي اغیزې تر ډیره وخت پاتې کیږي او کنه؟
جناب سلام صاحب هغه کسان چې گاز نیولی وی که ده هر دول سپان مواز که هغه گاز نیولی وی هغه پا موقع اوائل که تحکومی نکنی کانیم چه بودر لوگ وویل مخ که ایده چه سردردی و سرگیچی و سروی تا یو سا وقت پوری هغه لمن زدی او داغ شخص یو بتا خپل نارمال حالات را گردی. خو ما مخ که هم وویل چه سروان سه چه بعض کسان بیاده هغه سترس یا ده هغه تشویش په بیس کې عصبي ستونزې ورته پیدا کیږي لیکن موږ ته چې کوم ناروغان هلته د انتونی ملي تخصصي روغتون ته مراجعه کوي او هغه ګاز نیولی وي نو وروسته له تداوی څخه هغه بېرته د سالم کیږي یعنې نارمال حالت را ګرځي کومه ستونزه یعنې په آینده کې هغه کس نه لري. او دې تر څنګ یو شی د یادولو وړ غواړم چې هوا یخه ده فعلا په افغانستان کې سروان صاحب که چیرې په یو اتاق کې یو غازي بخارۍ لګیږي نو خپل باندې دغه غازي بخارۍ ته هر نوی وي تقریبا د لس نفر اکسیجن مصرفوي نو دا بخارۍګانو ته مختلف عناوینو تر لاندې راځي او زموږ خلک ته وایي چې دا بوی نه کوي دا دود نه کوي دا تاسو نه نیسي. نو بهتره زم دې ده چې که چیرې هغه بخارۍ بوی هم ونه کړي لوګی هم ونه کړي یا هغه کوم په حساب باندې پایپ ونه لري چې هغه دودکش سره وصل وي په هر حالت کې کېدلی شي چې هغه کسان شاوخوا ورته کینی یعنی په دوامداره توګه هغه مسموم کړي او هغه خدا نخواسته د تر روغتونه پورې ورسوي. نو بنان په دې اساس باندې هغه کسان هم بهتره زما اتاس خبرې ته
چې ګاز نیولې وي په آینده کې کوم ستونزې هغو ته نه رامنځته کېږي، بلکې هغه په ډېر کم وخت کې نارمل او بلته بېرته خپل روغتیا کامل روغتیا خوا ته راګرځي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته ځان راو پیشنه آزادي راډیو.
نوم بشارالله دی، د خوست ولایت څخه در سره په تماس کې یم.
مهرباني کوئ بشارالله صاحب،
زه به یو څو خبرې وکړم. دا چې موږ او تاسې په وطن کې د داسو پیښو شاهد حال یو چې اکثره وخت دغه ډول پیښې رامنځته کېږي که نه، نو د دغه ډول لومړی خو دا وایم د ټولو افغانانو لپاره چې دوی باید د ګزې بخارا یا هم هغه بخارۍ چې په هغې کې کولا دا شیان سوځول کېږي، د دې پر ځای باید دوی د برک له انرژۍ څخه استفاده وکړي، ځکه چې برک انرژي چې ده یوه ډېره صافه انرژي ده، نو کوم خطر نه رامنځته کوي.
لیکن برق فکر نه کوئ چې قیمته ده او ځینې خلک یې وس نه لري؟
او قیمت خدای خو که چیرته د نورو فکر د نورو حادثو ته موږ او تاسو فکر وکړو، نو بیا باید له برق څخه استفاده وشي.
صحیح، ډیره مننه بشارالله صاحب. کور دي ودان بل لوردون کې نه قطع شوی دی. سلامت اوسئ کور ودان. ډاکټر صاحب عمری، زموږ ځینې خلک چې دي د بشارالله په پوښتنې باندې به وروسته نظر څرګند کوي، زموږ ځینې خلک داسې دي چې مثلا یو څوک برق ونیوو یا ګاز ونیوو، خو که ډېر زیات هم ژوبل شوی وي چې لږ څه ښه شي او کښېني، بس بیا یې روغتون ته نه بیایي. فکر کوي چې دا صحیح کار دی او که نه باید خامخا روغتون ته بیول شي، ډاکټر یې وویني او هر وخت چې هغوی رخصت کړو بیا د کور ته لاړ شي.
دقیقا سوان صاحب، دغه کسانو ته زموږ دا توصیه ده چې اوس د آزادۍ رادیو څخه زموږ غږ اوروي، که چیرې وروسته د ګاز د مسمومیت څخه یعنې د ګاز نیونې څخه وروسته یا د برق نیولو څخه وروسته هغه یعنې سالم پاتې کیږي، بیا هم یو ځل د چکاپ لپاره باید نږدې روغتیایي مرکز یا روغتون ته مراجعه وکړي. سوان صاحب، کیدلی شي چې په اوایلو کې دته کوم مشکل نه وي، یعنی ځان په قوت کې نیولی وي او وروسته دغه حالت شدید خواته ولاړ شي. یعنی یو کس کیدلی شي چې په اوایلو کې هغه مسموم وي په ګاز باندې، یو عادي سرګیچي او ضربتوال استفراقات ولري، کله چې بعضې کسان لږ استفراق وکړي چې نه اوس ښه شم چېرته نه ځمه، نو کیدای شي دغه حالت خدا نخواسته د شدت خواته ولاړ شي. ښه به دا وي چې هغه هلته ولاړ شي، هغه نږدې روغتیایي مرکز ته، حداقل په طبي اصطلاح موږ ورته وایټل ساین وایو، یا په عوام اصطلاح دغه علایم حیاتي وکتل شي، یعنی فشار و نبض و اکسیجن و زړه ضربان ادې تر څنګ هغه تبی باید وکتل شي، او وروسته له هغې څخه هغه مالج ډاکټر درته وایي چې ته اوس سالم یې، کومه ستونزه درته نشته ده، ته تللی شي کور ته. لیکن دا کار باید هېڅکله هم ونه کړو چې موږ کینو یا د محلي دواو څخه درملو څخه استفاده وکړو، او یا هم په کور کې چې مثلا زیاتره د پرېکړې زړې مشران مرغان کوي چې هغه هم زموږ مرغان هم دي چې ورته وایي نه ته پرېږده ښه کېږي ویده شه ښه کېږي انشاءالله سبا ته به الله پاک خیر پېښي. نه الله پاک به خیر پېښوي، خو په دې کې به هم ډېر خیر وي چې هغه د ډاکټر مشوره واخلي او وروسته بېرته کور ته راشي. نو بیا هم ټول زموږ هغه دوستان چې موږ هغه غږار وي په داسې حالاتو کې باید یو ځل هم حتما د هغه علایم حیاتي دپاره یا د وایټل ساین لپاره حتما نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، تر څو پورې چې ذهن هم آرامه شي او ایده هم هغه مالجه او درملنه په اساسي شکل باندې وشي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. انجینیر صاحب، په دې نور نړۍ کې که یو کور جوړیږي، نو په هره مرحله کې د ښاروالۍ یو معذف سړی ورته راځي یا یو هیئت ورته راځي، هغه ګوري، خصوصا په هره برخه کې ممکن لیاز ورسره وکړي چې په دې برخه کې مثلا خښتې کمې دي یا کلکې دي یا نه دي، لیکن د برق په برخه کې هیڅ لیاز نه کوي. دې ته په کتو څه فکر کوئ، خلکو ته څه وایاست چې دوی چې کله کور جوړوي او دا د سیمونه تیروي د برق لپاره، په دې برخه کې باید بېغوري ونه کړي، باید متخصص کسان راولي؟ فکر کوم چې ځینې خلک خو شاید په خپل سر باندې هغه مغه سړی چې ګلکاری کوي هغه به پخپله سیمونه تیروي، یا ممکن یو بل څوک چې نجاري کوي هغه به هم دا کار کوي، خصوصا په اطراف کې. نن سبا خو تاسو واورېدل چې دا د شمسي المریزي انرژي هم ډېره عامه شوې ده. خلک مې اوریدلې دي چې هغه سړی چې دا سیستم جوړولی شي هغه ورته تنظیموي، بیا هغه په دې نه پوهېږي چې دا خو خطر هم لري، د خطر برخې نشي تشخیصولی. مهرباني.
ما ډېرو هېوادو کې کار کړی دی، هلته چې تللی وم د المان د صنعت قانون مې چې د لنډوانی دپاره لارښوونه کوي د میزان سره وړی دی، او هلته مې تفسیر کړی او تفسیر کړی چې دغه یو برقي هم که په افغانستان کې روزنه ولري یو قانون چې تدوین دي دغه د فارغه مراد نه کې هغه نه مشکلات هغه مشکلاتونو سره مخامخ کیږي. نو په دې لحاظ باندې زه داسې فکر کوم چې په افغاني جامعه کې دغه د فارغه باید یو قانون رامنځته شي، د برق هغه د اوبو برېښنا وزارت کې باید رامنځته شي چې لارښوونه وکړي چې د لندوانی کې څه مشکلاتونه هلته موجود دي چې دوی باید مراد کړي. او نو په دې لحاظ باندې یو قانون ډېر مهم دی د دغه کارونو دپاره. او المان چون له تاریخي پلوه یې وده کړې په دغه بهکړه کې په هر د هر څه دپاره قانون لري. نو نو که د څورته وایې د اور د لګولو د مخنیوي دپاره هم دوی یو قانون لري چې څه باید وکړي، لارښوونه کوي. نو زه په دې عقیده یم چې هغه څوک چې برقي لندوانی کوي هغه ته باید دقیقا دغه هغه مراد کړي. زه فکر کوم چې په درشنو کالو کې به په درشنو کالو کې باید دوی ته ډېر زده کړه ورکړي چې دغه قانون مراد کړي.
بله ډېره مننه. سلامت اوسئ انجینر صاحب. یو اوریدونکی یم شته، منتظر هم پاتې شوی دی. مهرباني کوئ صاحب. او بخشه که ستاسی مریض گاز نیولی وی سکرو نیولی وی که چیشی نیولی وی؟
سکرو نیولی سندلی نیولی ایس نیولی نوچ پا دکسارم نی رسیدگیل نکیش پا سارا علاقه که بیامز دا مریض تا دکسار سابسنمز گستان دا چیش کم شاید خوراک وار کو چې د جرنو کې جول شات روان شي.
ډیر علی ډیر علی ډیر مننه ډیر مننه ډاکټر صاحب. عمری دوی ته جواب وایس مهرباني.
کچری یو نفر د دبر سکرونی ولای وی او یو هم ایدی تر څنګه بل د سوان مواد نیولای وی، نو اول قدم کې به دا نفر به د ناروغ چې گاز نیولای یا دبر سکرو دا به ډیر کوشش وکړو چې د اتاق څخه د باندې را وباسو، یعنی آزاد هوا ته را وباسو. او هغه ته ورته ووایو کچری شعور ولري، یعنی کوماله ته نمیتلی چې په یعنی عمیقه سا واخله، ته ژوره سا واخله تر څو پورې چې اکسیجن واخلي او کاربن خارج کړي. او دوهم که دغه نفر چې شعور یې ښه وه خبرې کولی شوی سروان صاحب، دې ته باید مایات یخ مایات په کافي اندازه دست نچرې، یخچال مایات وي. هدف مدهسه چې د عادي ساړه دی تا اوبو سره کیدلی شي چې لیمو یا مثلا د بورې شربت ورته جوړ کړو، یا په کور کې که چیرې شړومبې یا مستې هغه باید ورته ورکړو په کافي اندازه سره. او درېیم که چیرې په کور کې یو ډډبېکه یا پخانه وي، که چیرې هغه هم نشته وي، د مدني اوبو بوتل د وړکي د خفارض وی کې شته هغې کې یو پایپ ود واچوو، هغه ته ش مریض ته ناروغ ته وو چې دا پوکوه، یعنې په ژوره سا سره هغه پوکوه تر څو پورې چې دا کاربن دای اکساید خارج شي د سږونه او اکسیجن واخلي. او څلورم هم دغه شخص باید په یوه هماره سطحه باندې چې آزاد هوا ته مرستلی وي په هغه باندې پروت وي.
بله.
او پنځم که چیرې دغه شخص بیا هم ضرورت د سی پی آر پروسې ته لري او په کوم حالت کې وي، نو په داسې حالت کې باید خوله په خوله تنفس ورکړو او بیا وروسته نږدې روغتیایي مرکز ته.
ډېره مننه ډېره مننه ډاکټر صاحب فریدالله عمری داخله متخصص او همدارز انجینیر عبدالخالق نوري د برېښنا متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو.